द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
کنوری دنکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار ورځ 2013 کال دا اگست 15 منیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دی د ماخام 5 نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د ریوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زنه سکاکم
تاسو لوري دنکو ته هر کله وایو یو شمیر مهمو موضوعات باندې به په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان لنډمهاله کابینې د مالی وزارت د پیسو د غیر قانوني لژدونې او ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو اقداماتو امر کړی د ستري محکمې یو پخوانی قاضي میا اجمل وایي د پیسو غیر قانوني کاروبار ریاست په ضد جرم دی
سختول دی له پر پکار دی چې د پاکستان یا خپل ملک ته نقصان رسي بل دی چې دا سټیټ خلاف یو کرایم دی نو سټیټ خلاف چې کرایم کیږي نو دا غیر لپاره خو خامخا پکار دی چې ډیر سخت سزا وي
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس وفاق او صوبو کې د حکومتونو جوړولو کوششونه لا روان دي پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پی ایم ایل ان په پنجاب صوبه کې د حکومت جوړولو چیلنج سره مخ ده
او د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان په دیامیر کې د شوبنځویو د سوځولو لړۍ نن هم دوام درلود بلې لور وسلوالو یو سیمه ییز قاضي باندې برید کړی خو قاضي پکې بچ شوی
تټکې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد لنډمهاله کابینې د پیسو بغیر قانوني لژدونې او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د قانون د سختولو منظوري ورکړې او د مالی وزارت په دې اړه د اقداماتو امر کړی دی د په داسې حال چې د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف په پله 13 غونډه کې پاکستان په خړ فیرست کې شامل کړی وو دغه اداره وایي پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره پیاوړي اقدامات نه دي کړي مرکزی کابینې د پیسو په کاچا کې تورن کسانو ته د سختو سزاګانو د ورکولو وړاندیز هم کړی دی
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس د حکومت جوړولو کوششونه لا روان دي انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکو ډلې پاکستان تحریک انصاف ته وفاقي حکومت جوړولو لپاره د 102 څوکۍ ضرورت دی چې په خپلې 118 کټلې او پاتې شمېره د آزادو امیدوارانو او نورو سیاسي ډلو د ځان سره په ملګري کولو پوره کولو کوشش کوي د غشان پنجاب کې هم پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون خپل خپل حکومت جوړولو تیاریاں کوي پاکستانی میډیا وایي د پنجاب حکومت جوړولو لپاره پی ایم ایل ان د مشکلاتو سره مخ ده ولې چې ګرانه ده پاکستان پیپلز پارټي ورسره پنجاب کې ملګری شي خیبر پختونخوا کې پی ټی آی د حکومت جوړولو پوزیشن نه باوجود په اعلی څوکو د خلکو ټاکلو چیلنج سره مخ ده بلوچستان کې د مخلوط او صوبې سند کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت جوړولو زیات امکانات دي
د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان ضلع دی امیر کې نامعلومه وسلوالو یو بل شومنځی سوځولې او چارواکي وایي د ترګرو په ضد د لټون د عملیاتو په وخت نشته کې یو پولیس اسکر وژل سوی دی د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هلته د داریل تانګیر او چلاس په سیمو کې دیارل شومنځیو ته وور ورته کړل سوی وو تازه راپورونه وایي هم د دی امیر په تانګیر سیمه کې وسلوالو د وزایي عدالت په قاضي ملک عنایت الرحمن باندې حمله کړې خو هغه پکې بچ سوی دی چارواکي وایي عنایت الرحمن د یو پولیس اسکر په جنازه کې د ګډون لپاره روانو چې د هغه په موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې پولیس وایي بریدګر په تیښته کې بریالي سوي دي
د خیبر پختونخوا سوابي ضلع کې لیونو سپو وتنه خوړلې دي په دې کې وخزه او یو ماشوم هم دی د یوې اندازې تر مخه پاکستان کې هر کال 15,000 خلک د لیونو سپو د خوړلو د لاسه مړ کیږي ډاکټران وایي د لیونو سپو خوړلو په سبب د ریبیس په نوم یو بیماری جوړېدای شي چې د لاسه انساني ژوند ته خطر جوړیږي ریاض حسین په تفصیل اورو
په شمالي ګدون باغن او بیر ګلې کې عیني شاهدین وایي په چچلې شوی کسانو کې یو ماشوم د ثوابې ضلع باچا خان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوی دی خو په هسپتال کې سرکاري مامورینو د ماشوم د داخلولو تصدیق نه دی کړی په سیمه کې موجود عیني شاهد ډیوه سره د خبرو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي په دغه سیمه کې د صحت سهولتونه د نش برابر دي او ځپل شوي کسانو کې ښځې هم شامل دي
دا بیر ګلې گلی ورتوی باغن ورتوی گدون لاکی دا دو کلو کشوی دا سوابای چکم دے اخیری ریند دا سب کسان نیشتا زنانام دی پکی او ماشمانم دی پکی ایو وڑی که دی صرف باچا خان ملیکل کامپلیکس تراؤس نو بیچیو اسرشتی بورا تقریباً تقریباً دلتا 14-15 کلومیٹر که دا خمد پرنیشی سا بیل تا انجیکشن ایسا کئی انجیکشن خودن تا باچا خان کی
پا پاکستان کی هر کال 15,000 کسان دا سپو دا چچلو یا ریبیز دلا سمبر کی گی ویش پیسه دا خلق صرف علاج تزی او سلویخ پیسه دا خلق دا ویکسینو پورا پورا استعمال هم کوی ڈاکٹر نور اکبر وائی دا سپی دا چچلو گروستو 15 دا ویکسینو ٹیکے لگول پکاروی ریاض حسین وائس آف امریکا ڈیوا مردان
تاسو دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونو سره ملګری یی
په افغانستان کې ناټو ځواکونه ویلي یو ځانمرګي برید کې د دوی درې سرتیري وژل سوي. ناټو نن د یکشنبې په ورځ ویلي ځانمرګي برید هغه مهال سوی کله چې نړیوال ځواکونه له افغان قواو سره په ګزمه بوخت وو. دغه برید کې د یو امریکایي په ګډون دوه افغان سرتیري ژوبل سوي هم دي. په افغانستان کې د امریکایي پوځونو مشر جنرال جان نیکلسن په دغه پیښه کې د وژل سوو سرتیرو په مرګ د هغوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. بلې لور د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د ډیورنډ چې تنزدې د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې تازه عملیات کړي چې پکې 150 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دغه پیښه حال اورو له حکمل روان څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي د کونړ ولایت په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د ملي اردو ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي.
په کونړ ولایت کې موږ عملیات درلودل چپه درک او مجموعا په کونړ کې 150 نفر د دهشتګرو ګروپونو د منځه تللي او د دوی درې قمندانان او ولسوالان هم وژل شوي دي.
په ورته وخت کې د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم له ډیوي سره په خبرو کې ویلې د شوي عملیاتو په ترڅ کې د غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لاره چې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پکې منه رامنځته شوې وه خلاصه شوې او اوس هم په اسمار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د افغان پوځ عملیات دوام لري.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
بنگلادیش کې د احتجاج په محل د محصلینو او پولیسو ترمنځ د شنبې پر ورځ نشتې سوي. دغه احتجاجونه له یوې هفتې راهیسې روان دي او محصلین غوښتنه کوي چې د ټرافیک قانون دې په ښه توګه عملي سي او له سکولونو سره دې پیاده خلکو ته امنیت ورکول سي. راپورونه وایي د سرشار ډاکا په دانموندي سیمه کې پولیسو په احتجاج کوونکو باندې اوښکې بیونکي ګاز کارولی او په جواب کې محصلینو په پولیسو ډبرې ویشتلې دي. مطبوعات وایي یو شمېر کسان په دغه نشتو کې ژوبل سوي هم دي. د فرانس خبري ادارې د بیړنۍ چارو د مامورینو له خولې ویلي چې روغتونونو ته نږدې 115 محصلین چې ټپي وو د درملنې لپاره لژل سوي دي او د کورنیو چارو وزیر تور لګولی چې محصلینو تر 300 زیاتو موټرانو ته زیان رسولی.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو د جنوب مشرقي ایشیا خپل سفر ختم کړی دی. د اتوار په ورځ د سفر په آخري مرحله کې د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو سره لیدلی. د لیدنې په موقع صدر ویدودو ته ویلي چې امریکا د انډونیشیا سره د خپلو روابطو قدر کوي. د خالی په ورځ د امریکا خارجه سیکرټری د انډونیشیا خپل هممنصب رټنو امرسودی سره لیدو په موقع په سیمه ییز امنیتي چیلنجونو او دواړه خیزه تعلقاتو باندې خبرې کړې وې. په خبرو کې د شمالي کوریا اترهګری پر ضد کوششونو او شریکو مفاداتو په پالیسي هم خبرې وشوې.
د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو ویلي هغه د چاودیدونکو موادو بار ډرون له لارې په قاتلانه حمله کې بچ سوی او تورې لګولې چې امریکا او کولمبیا دغه حمله ورباندې کړې وه. د شنبې په شپنا وخت یوه ټلویزیوني وینا کې هغه ویلي چې هره نقطه دې ته اشاره کوي چې د هیواد شیلاسي عناصرو دغه دسیسه په ګاونډي کولمبیا کې جوړه کړې وه. هغه وویل خدای خلکو او د هیواد وسلوالو ځواکونو هغه له مرګ څخه ژغورلی دی. نوموړي ویلي د حملې په تور یو شمېر کسان نیول سوي خو هغه د دې تفصیل نه دی ورکړی.
د داعش تندروا ډلې په شام کې یو یرغمل تن ناصر وهلی. د غاتنې د نورو سره 13 میاشت شام جنوبي صوبې سویدانا نیولی و. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکي اداره او خبري ادارې وایي داعش د وجل شوي تن تصویرونه خپاره کړي. د فرانس خبري ادارې اي اف پي رپورټر مخه د وجل شوي تن خپلوان وایي چې هغه د خپلې مور سره تښتول شوی و. په 15 جولای د داعش تندرو سویدا او خواوشا نورو کلو باندې حمله کې 200 نه زیات خلک وجلی او لکتر لگا دیش تنانې ځان سره بوتلی وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه ده قدر من اوریدونکو خبری خپرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس مو هم تفصیلي رپورټونه ولورو ته پام راګرځو. پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد لنډمهالي کابینې د پیسو په غیر قانوني لېږدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د قانون د سختولو منظوري ورکړې او د مالی وزارت یې په دې اړه د اقداماتو امر کړی. د په داسې حال چې د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف په تیره غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی و. اسلام آباد څخه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
مطبوعات وایي چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت هیواد کې د ترهګرې د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د یو پلان لاندې د خزانه وزارت ته د رقمونو په غیر قانوني توګه د انتقال 2010 آرډیننس او د کال 1997 د فارن ایکسچینج ریګولیشن اکټ کې د پراخه بدلونونو راوستلو لپاره د وړاندیزونو ورکولو اختیار ورکړی دی. ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا پریکړه 13 میاشت د نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر الملک په مشرۍ شوی د کابینې په غونډه کې شوی. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د ترلاسه کړي دستاویزاتو په بنیاد لیکي چې مرکزی کابینې د خزانه وزارت ته د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د مضبوطولو، د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل، د کال 2010 په آرډیننس او د کال 1997 د فارن ایکسچینج ریګولیشن په اکټ کې د بدلونونو راوستلو په باب له وړاندیزونو ورکولو اختیار ورکړي چې مقصد یې د کرنسۍ د سمګلینګ د مخنیوي لپاره د سزاګانو سیوا کول دي. ورسپانا د سرچینو د قول لیکي چې د پاکستان موجوده اداره جاتی ډانچا د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په ایکشن پلان د عمل کولو جوګا نه ده. په دغه پلان راتلونکي کال ستمبر کې عمل درآمد کول ضروری دي. که پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په دغه شپږیش نکاتی پلان عمل باوري کړو، نو بیا هله د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د خل فهرست نه نوم اخوا کېدی شي. د پاکستان د موجوده قانون تر مخه که یو تن په غیر قانوني توګه د رقمونو په ترسیل کې ککړ مندل کیږي، نو هغه ته به د لس کال قید سزا او د یو میلیون روپے جرمانه ورکول وی. او سیلونکی وایي چې دا سزا ډیره کمه ده. پخوانی جج او قانون پوها جسټس ریټایرډ میاجمل وایي چې د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل لپاره جوړ د کال 2010 په آرډیننس پورا عمل نه دی شوی، نو ځکه تر اوسه پورې د چاپر ضد دغه قانون لاندې کوټلې ګامونه هم نه دی پورته کړی شوی.
کہ نمبر ایک پاکستان یا خپل ملک کا نقصان رسی بلدائے کہ دا اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، دا سٹیٹ خلاف یو کرائم دے، نو سٹیٹ خلاف چھے کرائم کی گی نو دا غیر پارو خو خامخواہ پکار دے کہ دیر سخت سزاوی. بعض ملکونوں کے خود دے آچے دے آگا عمر قید ہم دے اور ڈیتھ سینٹینس ہم دے اور آگا ٹول پراپرٹی چھے دے کنفسکیشن ان فیور آف دی سٹیٹ ہوشی، نو دا پکار دے. ناو اٹ از ہائی ٹائم ٹو ریکنسیڈر اٹ and to enhance the punishment.
د کابینې د تیرې میاشتې په غونډه کې په پولو د کرنسۍ د قاچاق د سارنې لپاره د بارډر پوسټونو د اپګریډ کولو اجازه هم ورکړې شوې ده. او د اقتصادي چارو سیړنکار او صحافي مهتاب حیدر وایي چې د پاکستان تر ټولو لویه مسله د هیواد کمزورې اداره جاتی ډانچه ده. او دا وړاندیزونه هم راځي چې د رقمونو د غیر قانوني ترسیل د جرمونو سزاګانې یو په دوه سیوا کړې شي.
نہیں کریں گے تو ابھی ان کا وہ جو ہے وہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کے لوگوں نے آنا ہے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گی. اور پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایٹ پالیسی لیول اور ایٹ کیبنٹ لیول اور ایٹ پارلیمنٹ لیول کہ آپ کے انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو جلدی سے جلدی وہ انٹیکٹ کریں.
ہوائی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا ایشیا پیسیفک ڈلا ہم پنیز دی مودا کی پاکستان ترا روانہ دا. او تر سوچ پاکستان خپل ادارہ جاتی معاملات مکمل کړي نوی، نو دا ایف ای ٹی ایف په پلان عمل کول به ورته ګران وی. او په دې حق له د پالیسۍ او کابینې په کچا د معاملې تک پام را ګرځول ضروری دي. ورسپانا ټریبیون لیکي چې د کابینې د منظورې وروستو فاینانشل مانیټرینګ یونټ د خزانه وزارت ته د کال 2010 د انټی مانی لانډرینګ آرډیننس او د کال 1997 د فارن ایکسچینج ریګولیشن اکټ کې د بلونو راوستلو لپاره یو قانوني مسوده هم لیږلې ده. او دا مسوده به د نوي حکومت د جوړېدو سره سم پارلیمان ته د منظورې لپاره هم لیگلی کیږي. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. تاسو د ارشد حسین د پاکستان په حواله سره د اف اے ٹی ایف چې کم غوښتنې وي په دې حقله تفصیلي رپورټ واورېدو. پاکستان ته نن سبا یوه بله غټه مسله یا چیلنج مخې ته پروت دی، او هغه د پاکستان معیشت دی چې معاشي څېړنکاران وایي چې معیشت نن سبا ډېر زیات په بد حال کې دی. د روپۍ قدر ډېر زیات کم شوی دی په پاکستان باندې. د بارني ملکونو نه چې کمی قرضې اخیستلې شوې دي یا ادارونه، د هغې بوج ډېر زیات دی. پاکستان به په دې صورت کې آی ایم ایف ته یا عالمی مالیاتي فنډ ته ځي، خو کوم شرطونه ورته مخې ته پراته دي؟ او دغه پیسې چې ورکړی کیږي پاکستان ته، نو دا به په کومو سیزونو یا په مدونو کې خرچه کیږي؟ په دې حواله سره تفصیل به اورو. زموږ همکار محمد اکرام موږ سره په سټوډیوز کې دی، د هغوی نه په خیر راغلی اکرام.
ډېره مننه
جی اکرام. آئی ایم ایف ته به پاکستان یو ځل بیا ځي، که څه هم په دې حوالے سره ډېر رپورټونه او خبرونه مخې ته روان دي، خو پاکستان ته څه څه شرطونه د آئی ایم ایف مخې ته پراته دي چې هغه ورته کې خو دی کېدې شي دغه قرضې لپاره؟
سمیرا احسن، اول خو تر ټولو غټه خبره هغه دومره زیاتې پیسې اغسل دي. دا به اول ځل وی چې په دومره زیاته شمیره کې به په دومره غټ مقدار کې به پاکستان د آی ایم ایف نه د پیسو اخستو خواست یا درخواست کوي. راتلونکي حکومت کې د خزانه ممکنه مرکزی وزیر اسد عمر تر مخه چې د ملک اقتصاد ته به د نوي حکومت جوړېدو په شپږو هفتو کې دننه د $12 ارب نه زیاتو پیسو ضرورت وي. اسد عمر دا خبرې د امریکې کاروباری خبرې ادارې بلومبرګ سره په یو مرکه کې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان مالی خساره د $10 او $12 ترمنځ ده، که څوم نوي حکومت ته به د دې نه د زیاتو پیسو ضرورت وي. او د بیجنګ لخوا پاکستان کې د ون بیلټ ون روډ په نوم لوی منصوبې د برخې لپاره ورکړل شوو قرضو باندې د خلکو د سترګو نه پناه شرطونو باندې د نیوکو وروسته نوموړي دا هم وعده کړې ده چې د چین سره کړي ټول تړونونه به ولس ته په ډاګه کوي. او اسد عمر ویلي چې دغه فیصلې به په راتلونکو شپږو هفتو کې دننه کول وي، او دا کچري څومره دا وروستو کیږي نو هغه عمره به بیا ګرانیږي. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان د خپلو کمیدونکو زر مبادله یا بهرنۍ کرنسو ذخیرو له وجې نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی آی ایم ایف او نورو ملګرو ملکونو نه د قرض اخیستو لپاره خواستونه کولی شي. که پاکستان د آی ایم ایف نه د مرستو غوښتنه کوي دا به اول ځل نه. د دې نه وړاندې پاکستان څو ځله آی ایم ایف ته تللی دی. د کال 1980 لسیزې راهیسې پاکستان 12 ځله د آی ایم ایف نه پیسې اخیستلی دي. پاکستان ته چې په تیرو 13 میاشتو کې چین کمی پیسې ورکړي دي، نو دا د آی ایم ایف د تیر ځل پاکستان ته ورکړي قرض خوښه برابر دي. آی ایم ایف تیر ځل پاکستان ته چې کمی پیسې ورکړې وي په کال 2013 کې هغه وي 6.6 بلینه یا $10 ارب. په وروستیو کې چې بیجنګ پاکستان ته کمی پیسې ورکړې دي، په هغې باندې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو لخوا هم نیوکې شوې وې، او هغه په دې باندې په امریکا کې هغه ویلو چې دا تشویش پیدا شوی دی چې ګینې دغه پیسې که چېرې پاکستان د آی ایم ایف نه اخلي، دغه پیسې پاکستان چین ته په قرض کې واپس ورنکي. خو اسد عمر ویلو چې دغه پیسې به په دې کې به شفافیت وي، روڼتیا به وي. او دا یې هم ویلو چې د پاکستان کې دننه د بیلټ اینډ روډ چې کوم انفراسټرکچر دی د سی پیک په نوم باندې د چین چې کومه منصوبه ده، هغه به د هغې ټول چې څه ټرمز اینڈ کنډیشنز یا شرطونه دي هغه بخکار کوي. دوی ویلو چې امریکا ته دا مشوره ورکوي چې د چین خپل کمې قرضې اغېسري د هغې سوچ دی وکي زمونږ د قرضو باره کې د سوچ نه کوي. خو د پاکستان د اقتصاد مسله وړه مسله نه ده، غټ چیلنجونه دي. د پاکستان د خزانه وزارت او نړیوال مالیاتي ادارې د اندازې تر مخه د کال 2018-19 لپاره به پاکستان ته په مجموعي توګه د 30 ارب ډالر نه تر 28 ارب ډالر پورې بهرنۍ مالی خسارې سره پاکستان مخ دی. او په خپل اسد عمر ویلو چې د ملک اقتصادي کلکېټ زیات دی او د دې لپاره پاکستان به په ټولو لارو باندې غور کوي. د ایم ایف لاره هم دا ورسره خلاص ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په تیرو وختونو کې په خپل باندې په د پاکستان په تیرو حکومتونو باندې دا نیوکه کړې وي چې ګینې دي د ایم ایف نه قرضې اخلي، د بهر ملکونو نه قرضې اخلي. دا هغه په خپل باندې د یو تقریر چې کوم غټ کې دی هغه پخپله په پاکستانی میډیا باندې هم موجود دی چې د په کال روان کال د مارچ په 13 نیټه باندې یو خبری کانفرنس ته په اسلام آباد کې ویلو چې د پاکستان هر یو تن باندې 1,15,000 روپۍ قرض دی. دی ویلو چې د مسلم لیگ نون حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې نه په سلورو کالو کې پر ریکارډ کچه باندې پیسې اخیستي. او د هغې تفصیلي مرکړو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د بهرنیو مالیاتي ادارو نه د کال 2008 نه تر د کال 2014 پورې 8 کرب روپۍ او مسلم لیگ نون په سلورو کالو کې 10 کرب روپۍ قرضه اخیستلې وه. او په پاکستان کې سړنکاران وایي چې عمران خان چې په تیرو حکومتونو باندې د بهرنیو ادارو نه د قرضو اخیستو په سر کمې نیوکې کولې، اوس په خپله د هغه رنګ حال سره مخامخ شوی دی.
ډیره مهرباني محمد اکرم.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا جوادا کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. او اوسه هم زو اسلام آباد ولور ته چیرې چې په ټاکنو کې بریالی ګوند پاکستان تحریک انصاف او مخالف ګوندونو د حکومتونو د جوړولو اهل ځلې کوي. او راپورونه وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د پارلمان د غړو غونډه یو راغوښته ده او په هغه کې امکانات داسې څرګندېږي چې شایي د آینده د وزیر اعظم د نامه اعلان هم پکې وسی. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې. اسلام آباد څخه دا وخت هم رابعه پیر په ژوندۍ بڼه را سره د سړي مسې او په خیر راغلی. ډیره مننه نصیر کاکړ صاحب. ډیره مننه. ما دا خیال و چې ګور رپورټ دی، خو کداره ته وځه چې څه حالې ځلې روانې دي په پاکستان کې د حکومتونو د جوړونې لپاره.
کاکړ صاحب، هلې ځلې خو د هغې وخت سره روانې دي د کوم وخت چې نتیجې شروع شوي دي. او اوس دغه هلې ځلې نورې هم زیاتې شوي دي، ولې چې تحریک انصاف وایي چې په حکومت د پاره یا په مرکز کې او په پنجاب کې هم خپل کوم مقصد چې وو یا کوم سیټونه چې وو هغه اوس ترلاسه کړي دي، هغه حمایت یې ترلاسه شوی دي. او اوس په دې باندې د دې جوګه دي چې په بغاعده توګه باندې په مرکز کې، په پنجاب کې او په خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه جوړ کړي. نن که څه هم د سیډیر د نورو ډلو لاړه څخه خاص دغه نه دي سوي، غونډې نه دي سوي، خو د تحریک انصاف خپل مشورې او سلا روانې دي. او په دې اړه باندې دا هم ویل کېږي چې سبا له چې دی د یو پارلماني غونډه را بل سوي دا چې په باقاعده توګه په یو کامي ځای کم هوټل دی پاغه کې را بل سوي دا په دې کې به یو دا پریکړه کیږي چې وزیر اعظم په توګه د عمران خان نوم نامزد کړی سي ولې چې څنګه چې تاسو ته معلومه ده الیکشن کمیشن ټول معلومات د کاندیدانو غوښتي دي هغه تر عمل تر سره شوی دي او سبا له بل ورځ یعنی پر و تاریخ چې دی هغه به الیکشن کمیشن د کم مخصوص نشستونه دي د هغوی نومونه به اعلان کی او پر نه تاریخ باندې چې دی د نور نوټیفیکیشن به جاری سي او د دې پس چې دی اسمبلی به راغوشتل وي نو دغه اسمبلی د راغوشتو څخه وړاندې چې و صدر به راغواړي دا غي څخه وړاندې تحریک انصاف غواړي چې اوس د مرکز د فارغ خپل د وزیر اعظم د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د فارغ دی د نومو اعلان وکي خو یو خبره نصیر صاحب دا چې په پنجاب کې د دوی هلان کې سیټونه وو او د داوی د وخت څخه کوي خو په پنجاب کې تر اوسه پوری د دوی د سپیکر خو څه خبره کیږي خو د وزیر اعلی نوم چې دی هغه تر اوسه مخې ته نه دی راغلی او ډیر زیات دی کې دوی د ستون سره مخ دي چې کم کس دوی د وزیر اعلی د پاره وټه کې او وزیر اعلی چوکي ورکې د دغه ټولو لیستو به
او را بیا پیر هم په یوه وخت کې لکه څنګه چې تاسو د تحریک انصاف ذکر وکړ مخالفه ګوندونه لکه مسلم لیگ نون د غرنګ پیپلز ګوند او نور ګوندونه چې دی هغه خو هم هلې ځلې شروع کړې دي هم د مرکز د پاره او هم د پنجاب د پاره
بالکل د مرکز لپاره خو چې دی دوی دوی ورځې وړاندې خپل په یو خبري غونډه کې څنګه چې تاسو ته یاد وي د سپیکر د وزیر اعظم او د ډیپټی سپیکر د لپاره په نومو هم سلاسي وو او خبري سوي وي د پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون د متحده مجلس عمل د عوامي نېشنل ګوند ټول د رضاسي وو چې دی به ډیر سخت وخت ورکوي ټف ټایم ورکوي به تحریک انصاف ته خو نن بیا د ریپورټونه د داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په پنجاب کې به دوی په اپوزیشن کې کښېني نو داسې ښکاري چې د په پنجاب کې کوم معاملې چې د هغه د مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند ترمنځ نه ده تر اوسه پورې تسوي هم دغه سبب دی چې د دوی د پیپلز ګوند قیادت دا پریکړه کړې ده چې دوی به په پنجاب کې په مخالفت کې کښېني نو اوس بل اړخ ته کوم مسلم لیگ نواز دل چې دا هغه د غواړي چې په پنجاب کې هم د پیپلز ګوند په مرسته باندې او د آزاد کاندیدانو په مرسته باندې حکومت جوړ کړي او په اسلام آباد کې هم که په مخالفت کې کښینی نو شهباز شریف چې دی هغه مخالف ګوندونو مشر جوړ کړي نو اوس د دوی دغه کم اختلافات چې دی هغه وایي چې په یو ځای سوي خودي خو اختلافات تر اوسه موجود دي او دوی د سیتونو پر معاملات د چوکۍ پر معاملات تر اوسه د یو بل خبره منولته تیار نه دي
د سیشکاري عربیا پیر تاسو خلیر په تفصیل سره هم د مرکز او د پنجاب د حکومتونو په اړه ولڅه وازه د په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې هم دا ډول پسند کې قرات وایست په لنډه توګه
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د تحریک انصاف کوم ګوند چې دی هغه خو په قاعده توګه یو خپل یو حکومت جوړوي خو هلته هم د وزیر اعلی د چوکۍ د لپاره چې دی نمونه کوم مخ ته راځي ولې چې په خوانی وزیر اعلی پرویز خټک چې دی هغه غواړي چې هلته وزیر اعلی بیرته جوړ کړي خو د دې نه علاوه کوم د مردان کاندیدان چې دی عاطف خان دی او ورسره خوانی سپیکر چې دی اسد کیسر هغه هم غواړي چې دی د وزیر اعلی د پر کاندید جوړ شي نو تر اوسه پوری د دغه نومو پریکړه هم نه ده سره او په سند کې کوم جو ګورو سند ډیر واضح دی په سند کې خبري سوي دي د پیپلز ګوند خپل حکومت به او په خوانی کوم اعلی وزیر دی مراد علي شاه هغه امکان سرګندوي چې هغه به برته اعلی وزیر شي او د سیتون او د معاملې هم په باقاعده توګه سرته کړي ده که څه هم اعلان تر اوسه پوری نه دی سوي خو د دې غونډې چې سوي دي په هغه کې معاملې د خپل ترمنځ سرته کړي دي خو د سین کم ام کیو ام چې دی په کراچي کې هغه د حکومت سره په تحریک انصاف کې ځان ګټ کړی دي سرنګ چې دی په 13 ورځ اعلان هم کړی د بلوچستان په حالت باندې تر اوسه پوری واضح نه دی ولې چې اختر منګل صاحب دا غواړي چې د دوی سره خپل خبرې وسی د عمران خان لاړه نو دوی رضا کړی سی. او بلړخته بلړخته غواړي چې
کوم د بزنجو جام کمال او د خلک
جی د جام کمال چې دی هغه تحریک انصاف غواړي چې هغه د غسیو اعلان هم کړی او خبري هم کړی وي. نو هغه غواړي چې اعلی وزارت شي هغه
ډیره مننه رابیا پیر ډیره مننه او کور مودان خپل ځان پام ساتي
ډیره مننه په مخه مشه
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے
تانو ریدن خو د دیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان لړمحاله مرکزی کابینه د مالیه وزارت ته د پیسو د غیر قانوني لژدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو اقداماتو امر کړی. د سترې محکمې یو پخوانی قاضي میا اجمل وایي د پیسو غیر قانوني کاروبار د ریاست په ضد جرم دی.
خپل ضلع لپاره پکار دی چې پاکستان یا خپل ملک ته نقصان رسي بل ځای چې دا سټیټ خلاف یو کرایم دی. نو سټیټ خلاف چې کرایم کیږي نو د هغې لپاره خو خامخا پکار دی چې ډېر سخت سزا وي.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس وفاق او صوبو کې د حکومت جوړولو کوششونه روان دي. پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پی ایم ایل ان په پنجاب صوبه کې د حکومت جوړولو چیلنج سره مخ ده.
او د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان په دیامر کې د شونځیو د سوځولو لړۍ نن هم دوام درلود. بلې لور وسلوالو یو سیمه ییز قاضي باندې برید کړی خو قاضي پکې بچ شوی دی.
سټکی تاسو واوریدل خوښي وسته خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی مطبوعات وایي د هیوان د لړمحاله کابینه د پیسو په غیر قانوني لژدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د قانون د سختولو منځوري ورکړي او د مالی وزارت ته په دې اړه د اقداماتو امر کړی دی. دا په داسې حال چې د مالی چارو د څار نړیواله ادارې یا اف ای ټی اف په 13 غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی. دغه اداره وایي پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره پیاوړي اقدامات نه دي کړي. مرکزی کابینه د پیسو په کاچا کې تورن کسانو ته د سختو سزاګانو د ورکولو وړاندیز کړی دی.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس د حکومت جوړولو کوششونه لا روان دي. انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکې ډلې پاکستان تحریک انصاف ته په وفاقي حکومت جوړولو لپاره د 200 او 200 ضرورت دی چې په خپلې 214 ګټلې او پاتې شمېره د آزادو امیدوارانو او نورو سیاسي ډلو د ځان سره په ملګري کولو پوره کولو کوششونه کوي. دغه شان پنجاب کې هم پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون خپل خپل حکومت جوړولو تیاریانی کوي. پاکستانی میډیا وای د پنجاب حکومت جوړولو لپاره پی ایم ایل ان د مشکلاتو سره مخ ده. ولې چې ګرانه ده پاکستان پیپلز پارټي ورسره پنجاب کې ملګری شي. خیبر پختونخوا کې پی ټی آی د حکومت جوړولو پوزیشن نه باوجود په لاسوکو د خلکو ټاکلو چیلنج سره مخ ده. بلوچستان کې د مخلوط او سند صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت جوړولو زیات امکانات دي.
د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان دی امیر ضلع کې نامعلومه وسلوالو یو بل شونځی سوځولی او چارواکي وایي د ترګرو په ضد لټون د عملیاتو په وخت نشته کې یو پولیس عسکر وژل شوی هم دی. د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هلته د داریل تانګیر او چلاس په سیمو کې 14 شونځیو ته ور ورته کړل شوی وو. تازه راپورونه وایي هم د دی امیر په تانګیر سیمه کې وسلوالو د یو ځایي عدالت په قاضي ملک نهایت الرحمن باندې حمله کړې خو هغه پکې بچ پاتې شوی.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو د جنوب مشرقي ایشیا خپل سفر ختم کړی دی. نن د اتوار په ورځ د سفر په اخیری مرحله کې د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو سره لیدلی. د لیدنې په موقع صدر ویدودو ته ویلي چې امریکا د انډونیشیا سره د خپلو روابطو قدر کوي.
بنگلاديش کې د احتجاج په محل د محصلینو او پولیسو ترمنځ د شنبه پر ورځ نشته سوي. دغه احتجاجونه لوي هفته راځي روان دي او محصلین غوښتنه کوي چې د ټرافیک قانون دی په شتوګه عملی سي او سکولونو سره پیاده خلکو ته دي امنیت ورکول سي. راپورونه وایي د سرشار ډاکا په دانموندي سیمه کې پولیسو په احتجاج کوونکو باندې اوشکه بیونکو غاز کارولې او په جواب کې محصلینو په پولیسو ډبرې وشتلې دي. مطبوعات وایي یو شمېر کسان په دغه نشته کې ژوبل سوي هم دي.
د داعش تندروا ډلې په شام کې یو یرغمل تن نه سر وهلی. دغه تنې د نورو سره تیره میاشت د شام جنوبي صوبې سویدانا نیولی وو. د شام په انساني حقونو نظر ساتونکي اداره او خبري ادارې وایي داعش د وژل شوي تن تصویرونه خپاره کړي. د فرانس خبري ادارې ای اف پی رپورټ تر مخه د وژل شوي تن خپلوان وایي چې هغه د خپلې مور سره تښتول شوی وو.
د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو ویلي هغه د چاودیدونکو موادو بار ډرون له لارې په قاتلانه حمله کې بچ شوی او تورې لګولی چې امریکا او کولمبیا دغه حمله ورباندې کړې ده. د شنبې په شپنه وخت یو ټلویزیوني وینا کې هغه ویلي هر نقطه دې ته اشاره کوي چې د هیواد شیلاسي عناصرو دغه دسیسه په ګاونډي کولمبیا کې جوړه کړې وه. هغه ویل خدای خلکو او د هیواد وسلوالو ځواکونو هغه له مرګ څخه ژغورلی دی. نوموړي ویلي د حملې په تور یو شمېر کسان نیول سوي خو هغه د دې تفصیل نه دی ورکړی.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده او تاسو د واشنگتن ډی سی نه د ډیوه خبری خبرونې ته غوږی. په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ویلي دي چې نن د یکشنبې یا د اتوار په ورځ د نیټو د غوث ملاتړ ماموریت په نړیوالو او افغان ځواکونو ځانمرګي برید شوی. نیټو ویلي په دې ځانمرګي برید کې درې بارني فوزیان وژل شوي او دغه شان د یو تن امریکایي فوزي په ګډون دوه افغان سرتیري هم پکې زخمیان شوي دي. حکمل سادات په تفصیلي رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي ځانمرګ ایبرید نن د یک شنبې په ورځ ترسره شوی او لامل یې د ناټو په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو درې بهرني سرتیري وژل شوی دی. ناټو په خپل تازه بیان کې ویلي ځان وژونکې ایبرید هغه مهال ترسره شوی چې نړیوالو افغان ځواکونو په ګزمه بوخت وو. نړیوالو ځواکونو د بیان له مخې په دې برید کې یو تن بهرنی فوځي او همدارس دوه تن افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن یادی پیخ خوشینی څرګنده کړی او دی وژل شوی بهرنیو سرتیرو له کورنیو سره غم شریکی کړي. که څه هم نټوز وکونو دی وژل شوی دی بهرنیو سرتیرو دی هویت او همدار دی رمنځته شوی پیخ دی ځای پاره څه نه دی ویلي. خو افغان چرواکی وای دغه پیخ په پروان ولایت کې رمنځته شوی ده. دی پروان ولی ویان وحید شاهکار لا ډیوی سره په خبرو کې ویلي ځنمرګ ایبرید نن سهار دی پروان ولایت په مرکز چاریکارو اړوند سیمه کې نن سهار شاوخوا شپږ بجې شوی. که څه هم ناټوز وکونو ویلي چې په دې برید کې دوه تن افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. خو وحید شاهکار ویلي په دې پیښه کې افغان سرتیري او ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. دغه برید نن سهار شپږ بجې د پروان مرکز چاریکارو اړونده د خلایزو په سیمه کې یو تن ځنمرګي برید کوونکي چې پلی روان وو او د نړیوالو ځواکونو پلی ګزمه یې په نښه کړه. د نړیوالو ایتلافي ځواکونو ته د یوختو تلفاتو په اړه موږ ته راپور نه دی رسېدلی. خو افغان سرتیرو او د سیمې ځایي خلکو ته تلفات نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او په خپره شوې اعلامیه کې نړیوالو ځواکونو ته د ګڼو تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده. دا په داسې حال ده چې د تېرې جمعې په ورځ هم د پروان ولایت په بګرمیو ولسوالۍ کې د کلای نصرو په کلي کې نړیوالو ځواکونو د موټر په کاروان چې په ګزمه بوخ و د سړک غاړې مین چاودنه کړې وه. د پروان سیمه ییزو چرواکو ویلي وو چې په دې برید کې د بهرنیو ځواکونو یو فوځي موټر ویجاړ شوی او یو تن بهرنی سرتیری ټپي شوی دی. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د پاکستان څخه یو بل رپورټ چې شمالي سیمه ګلګت بلتستان په دې امیر کې د ښوونځیو د سوځولو لړۍ نن هم دوام درلود. بلې لور وسلوالو په یوه سیمه ییز قاضي باندې برید کړی دی خو قاضي پکې بچ شوی دی. تفصیل سلم محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د راپورونو تر مخه د ګلګت بلتستان په دیامیر استور ډیویژن کې د شرخوخو فعالیتونه دا اوس په دریمه ورځ هم دوام لري. او وسلوالو تیر شپه په یو ځای پولیس تانه د خپل نیول شوی تنانو د خوشی کولو لپاره برید کړي، چې د ځای چارواکو په وینا د امنیتی ځواکونو لخوا د جواب ورکولو ورسته دغه ترهګری په شا کړی دی. د دې ترڅنګ په داریل سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو په یو بل ډزو کې یو پولیس مامور وجل شوی او د پولیسو لخوا شفیق الرحمن نومې ترهګر په ډزو وجل شو. بلخوا د دیامیر ضلع سیشن جج باندې هم ترهګرو برید کړي، چې د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې کوم جانی زیان نه دی شوی او د ضلع قاضي عنایت الرحمن محفوظه کور ته رسیدلی. د دیامیر استور انتظامی کمشنر سید عبدالوحید شاه د دغه خو تایید کړي او وی ویل په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به هر قسمه ګامونه اخلي. وایس اف امریکا ډیوا سره د خبرو په محل نوموړي سره داسې وویل،
اتنا معاملہ فی الحال شاید نہیں آیا، پیرامیلٹری فورسز فی الحال کافی ہیں، جی بھی اسکاؤٹس اس میں ہیں، پولیس ہے، یہ لوکل فورسز کافی کریں.
دی وای وس دا وخت معاملہ تر دوم رہدا نه درسیدلی چې فوز هم راو غواړي. په سیمه کې نیم فوزی زواکونه گلگت سکاوټس او پولیس پر ځای کړی شوی دی. خدای دې نه کړی که چرې ډیر زیات کوم عکس العمل راشي نو بیا به د فوز پر غوښتو هم سوچ کولې شي. خو وس دا وخت زئی زواکونه عملیاتو د پاره برابر چمتو دي او دغه صورتحال دا وخت تر ډیره حدا قابو کړی هم دی. د سیمه یو زئی خبريال شهاب الدین غوري ویلي، د ترهګرو لخوا د داریل تانگیر مرکزی سڑک تړل شوی او وسلوالو نزدې د غرونو په سوکو سنگری نیولې دي. په سیمه کې د دغه وسلوال فعالیتونو زیاتیدو ورستو ځای سیاسي او د قبیلو مشرانو جرګې هم روانې کړې دي. د ګلګت بلتستان په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا روان فعالیتونو په اړه یو سړنکار مشتاق یوسف زئی داسې وایي،
دلته کې په لومړي ځل باندې واقع نه شوې دي امیر کې، دلته کې مخ ته هم په سرکاري ملاقو باندې په سکول باندې حملې شوې دي او هغه رپورټ شوې نه دي. او دا اوس چې کومه دوه ورځې مخکې واقع شوې ده، نو دا ښکاري چې ډېره منظم واقع ده. یعنې په یوه شپه کې سوال سکولونه په ناکول چې په هغې کې اته سکولونه جنکو دي، هغې ته اور اچول، هغې ته بم کېښودل. زما دا خیال ده چې منظم کار دی، نو دا ټول کمای علاقه ده او دلته کې حکومت تاریخ بحال نه و، دونه مضبوط نه و.
د ګلګت بلتستان د امیر استور ډویژن د خیبر پختونخوا کوستان ضلع سره په پوله دی، چرته چې د دیامیر برېښنا په بند هم کار روان دی. په دغه سیمه کې درې ورځې وړاندې ترهګرو څوارلس سکولونه سوځولي وو، چې په دغو کې نه سکولونه یوازې د جینکو وو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا ده. د چین په ګوانګژو ښار کې د 290 پاکستانیان د یوې میاشتې راهیسې بند پاتې دي. دوی به په شاهین ایرلاین کې تلل، خو دغه شخصي هوایي شرکت باندې د ټکسونو نه ورکولو په وجه د پاکستان هوایي چلند یا سیول اویشن ادارې بندیز لګولی دی او وس پروازونه نشي کولی. د شرکت ویان وایي مسافرو ته الوتکه لیږلې ده. ګوانګژو ښار کې میشت یو پښتون تاجر احمد الله اچکزی سره زموږ همکار نصیر کاکړ په دې اړه مرکه کړې.
دا د نوې تاریخ اوسه د نن دا اتمه ورځ ده. د نوې تاریخ اوسه اتمه ورځ ده چې د شاهین نارلاین تیاره زموږ ته کینسل شوی ولا بلا د څه وجه څه چې په هغه وجه باندې موږ نه خبر. تیاره راته کینسل کړې ده تقریبا اته ورځې مې وسې چې ځینې مریضان راته جوړ کړو په دا هوټل کې پریشي.
نو دوی څه وایي چې وجه څه ده او ولې هم د دې پروازونه چې دی هغه تر تاسو پورې نه رارسیږي؟
کله دا خبره راته کی چې دا د سی ای ای د طرفه څه دا منسوخه شوې ده چې دا څه د ټکسونو پاکستان چې کوم ټکسونه دي دغه واجبات لاندې دا نه دي ادا کړي. د دې د وجې څه مشتوای وي چې انتظار وکړي تاسو مشتلای درته او دغه باوجود هغه خلکو پرون د زموږ تکلیفات او زموږ مشکلات ته کتلی او لاغو خلکو باقاعده وجهه اجازه ورکړی ولو چې تیولاسي داخله غراولې د مسافر د خپل وطن راورسوي. نو بیا چې هغه تیاری په دغه کې ول تقریبا د دوه تاریخ خبر د دوه تاریخ بدار اتلل. نو بیا هغه په څه وجه اشاره کړې ولا چې په دې کې یو پرزه ده یو څه شی دی هغه پکې خراب دی دا د الوتو قابل نه ده چې والو جی ځکه چې یو داسې تیاره برابره کړي چې هغه هلته ولاړه چې ورسېږي مسافر راورسېږي. دا خبرې موږ ته کېږي او تر اوسه پورې چې کومې وعدې زموږ سره شوي دي چې اتي ته بل جهاز درکول یا بل خصوصي تیاره راغواړو یا بل څه درسره کړو هغه باندې یوه باندې زموږ سره وفا نه ده شوې.
او خو اوس هم د شاین ایرلاین انتظامیه وایي چې هغه خراب پرزه وایي را رسېدلې ده او جهاز به په نن یا سبا کې دغه خلکو ته ورسي چې په ګوانګژو کې باندې له دې څخه څومره مطمئن یاست؟
د دې څه خو هیڅ مطمئنه نه ده. اوس ما د خپل کم کسان چې موږ دلته بند یو دا ټوله په دې خبره خبر چې دې له پرزه راغلې ده. نو هغه کسان دا وایي یاره دې له پرزه راغلې ده دا خرابه تیاره ده ځکه چې دا د خوارځي دا دونه مسافر وړي هسې نه چې په مابین کې په دې باندې ساعتي کوچي ته په خلکو باندې سره چې خلک ډېر د وهم د بیرې سره مخامخ دي چې دا به څنګه په دا خرابه تیاره کې موږ لاړ شو او څه به وکړو. او بیا لکه زموږ چیف جسټس ثاقب نثار صاحب چې دا خبره کړې وه چې دې خلکو له سپیشل تیاره ولاړه شي او د تیارې مالک دې هم په تیاره کې کښېني ورسره واپس چې د هغې خوا د هغه مسافرو سره راشي که دغه رقم بیا دې زموږ سره یو څه عمل وکړي بیا خو به موږ مطمئن وي ډاډه به وي په دې تیاره کې به کښېنو. اوس ټوله خلک په دې چې د ویرې سره مخامخ دي چې دې ته پرزه لګېږي او دا تر موږ پورې راځي.
او احمدالله صاحب څومره کسان دي چې په دغه ګوانګژو کې بند دي؟
تقریبا څه د پاسه 200 کسه به اوسي انشاءالله پاتې دلته. ولې څه کسانو خپلې پیسې ولې ټکټانې واخلو څه کسانو ته دې بېګا د شپې نه کسانو ته ټکټونه برابر کړي وو د زموږ د نوي تاریخو کم کسان چې بند پاتې دي په دې کې بیا د دوو تاریخ کسان هم رالو د پنځو تاریخ کسان هم رالو د نوي تاریخ کسان چې اول راغلي کوم بند پاتې وو په دې کسانو کې تقریبا نو کسانو جرلس کسانو ته سوري جرلس کسانو ته دې چې کسان اپلای کړي دي هغه ته چې کسان ورکولو د سټلنکا پر لار باندې واصل چې لاوسه په نه دي رسیدلي هغه سره ما را بيته وسوله په سټلنکا کې وو نو لس ګڼې به دلته موږ نه شو بیا به زه لاوس.
او محمد الله صاحب څوک څوک په یعنی کم خلک دي چې په داسې کې باندې طالب علمان دي کاروباریان دي څوک دي؟
ډېر اکثره تقریبا کاروباریان هم پکې شته طالب علمان هم ډېر پکې شته او اکثره فیملیان هم پکې شته او داسې کسان راغلي دي چې دلته د علاج لپاره دي چې دغه بچان داسې بچان ورسره دي چې لاسونه وپښې ټوله مړې دي دغه رقم انسانان یې د علاج لپاره راوستلي دي هغه کسان هم دلته زموږ سره بند پاتې دي لکه مرد خواتین سټوډنټس کاروباري کوم چې خلک دي دا ټول دلته بند پاتې دي.
ډېره مننه احمدالله صاحب کور مودان د جو ریډیو سره په دې مهمه موضوع د خبرو کولو لپاره
ډېره مننه کاکا.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږ ایسه قدرمنو اوریدونکو او اوس هم له افغانستان څخه د صابون د ډبرې او د سپنګو د ډبرې راتاګي او پاکستان ته هغه ډیر سوکو د تورخم لاري نو ځکه ځینې پاکستانی تجارانو چې کم اډرونه ورکړیو د سپنګو د ډبرې او د صابون د ډبرې هغه بیرته منسوخ کړی دي او علت دا شی چې او پاکستان ته راتګ د دغه دواړو شیانو ډیر زیات پلاتانا کیږي. تفصیل ابراهیم شنواری په دې رپورت کې راکوي.
پتی رسو اونۍ کې د افغانستان لاړه خطر خم پولی د لیاري پاکستان ته راول کېدونکو مختلفه تجارتی توکو چې پکې سبزی او تازه میوې په خاصه توګه شامل دي نډکو گاډو نو وسله او نور غیر قانوني مواد نیول لوجه اوس دغه پولی د لیاري پاکستان ته راتونکو واړه تجارتی گاډو سارنه او تالاشي اضافه کړی شوې. خو د تور خم په پولی د تالاشي جدید نظام یا برکیس کینن نشټواري لوجه دغه عمل ډېر د سستۍ ښکار دی. د کومې لوجه چې د افغانستان اړخ ته تور خم پوله باندې د ځای تاجرانو په وینا د زرګونو پښمیره کې د کویلې او سوبستون نډک گاډي د وګدی مودې رئیس رئیسار شوی زئی تاجران یې چې پاکستانی د کویلې او سوبستون کمپنیانو دوی ته دغه تجارتي توکو په وخت نه رسیدو لوجه یا خپل تجارتي موایده او قراردادونه قطع کړي او یا د زئی تاجرانو پیسې ایساری کړي د کومې لوجه چې دغه زئی تاجران د دنو مالی تاوانونو سره مخ شوی. افغانستان نه کویله صادرولو والی یو ځوان تاجر تیمور شینواری د تورخم په پوله دغه اسانتیاو نشټوالي او خپل مشکل په حق لایي
ریپورٹ ہونا سر ہے کنا جس در سے کراچی ہے وہ پورٹو سنگا کاری ہے تو خود کا ٹول سہولیات کی نمبر موقع میں پورٹ میں لوڈنگ ان لوڈنگ ہم شی ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں یوز سر ہے کنا فطور خان مان خود عمر یہ کوالٹی کار خراب ہو سی بیا لگ شروع شو تو ریپورٹ نہ سر ہے دیو چیکنگ کا چیکنگ ضروری ہے گیس تو کو سر پر فیور کی کنا کچھ رقم سکینر مطلب دی یاد ہی بھائی چتا سستروی نہ بس لگتے ہے سر ہوش بس مین مقصد ہم دا ہے دو خدا کا یہ بہترین حل ہے سیکورٹی تب ہم سنتی ہے سکینر دے میں درے میں سے پس کہیں لے کہ سلور کا کوئی انرسی ہے لڈی ہو شو کرا میں مکار رہے چہ باس کروں کون دی سلور کروں چ کوئی خبر ہے کہ چہ سن در زر در زر عملی کا ملک کو ڈیفنس کے سکینر خش ہے او کاروبار بہ سر داسی چ روان بشی دے دے بنی بیا کنا
د زئی تاجران په وینا تر خمدلیاری افغانستان نه د کویلی او سوبستون په شمول تازه سبزی میوی او وچه میوه هم راوړی شي خو د افغان ګمرک چارواکي خپلو د تازه میوه او سبزیو ګاډو له په دغه وجه توکیر ورکوي چې د زیات وخت حساب دی له وجه د دغه خوراکي موادو د خرابېدو خطر پیدا شي. البته دغه ګاډي چې پاکستان ته راوړی نو د سکینر نشټوالي له وجه د غیر ضروري تعطل ښکار شي او ورسره زیاتره د خوراکي مواد متاثر هم شي. د سکینر نشټوالي او په تلاشه کې تعطل له وجه د نور افغانی تجارتی توکو لکه د کویلی او سوبستون راوړل هم اوزن ډول شي. د دغه ترڅنګ تاجران دا هم ادعا کوي چې د مې په میاشت کې تورخم ته د خپل دورې په محل د پېښور کور کمانډر او وروسته د فرنټیر کور انسپکټر جنرال دوی له دا باور ورکړو چې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې اضافه راوستلو لپاره به د تورخم پوله او د کسټم دفتر د شپې تر ناوخته پرانستای ساتلی شي او سره به د کسټم نوی ویب بیسډ ون کسټم نظام کې هم نور حواله راوستي شي. خو قریبا درې میاشتې تیرېدو باوجود حکومت خپل دغه ژمنې دې تر سره کړی. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. خیبر پختونخوا سوابی ضلع کې لیونو سپو وطن خوړل دی او په دې کې یو ښځه او یو ماشوم هم دی. د یو اندازې تر مخه پاکستان کې هر کال تقریبا 15,000 خلک د لیونو سپو د خوړلو د لاسه مړه کیږي. ریاض حسین په تفصیلي ریپورت راکوي.
په شمالي گدون باغن او بیر گلې کې عیني شاهدین وایي په چچلې شوې کسانو کې یو ماشوم د سوابې ضلع باچا خان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوی دی. خو په هسپتال کې سرکاري مامورینو د ماشوم د داخلولو تصدیق نه دی کړی. په سیمه کې موجود عیني شاهد ډیوه سره د خبرو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي په دغه سیمه کې د صحت سهولتونه د نش برابر دي او ځپلې شوې کسانو کې ښځې هم شامل دي. نړیوالی د صحت ادارې WHO وینا ده په نړیواله کچه د سپو د چیچلو نه د لګیدونکي ناروغي ریبیز له امله هر کال او یاد را خلق ملکیږي چې پکې زیاتره د درې می دنیا هیوادونه شامل دي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دي په کوم کې چې 30% خلکو ته د ریبیز د ناروغي پته هم نشته او دا چې څنګه د سپیده چې چلو ورستو خپل ژوند بچ کړي. د ملک دننه د ریبیز 95% ناروغي د لیونی سپو د چچلو لوجي لګي. په دې حق لا ډاکټر محمد نور اکبر وایي د سپی لیونتوب د ګرمۍ سره هیڅ تعلق نه لري او دا یو اعصابي ناروغي ده چې د زناورو دننه نیغ په نیغه په مزغو باندې اثر کوي. دوی زیاتوي یو ځل د سپی د چچلو په وجه یو انسان ته ریبیز وشي نو بیا د هغه جوړېدل ګران وي. په ملکی سطح د سپو د ناروغي ویکسین په مرکزی ښار اسلام آباد کې قومي د صحت ادارې ان آی ایچ لخوا ویډیا ملاویږي او په هسپتالونو کې هم د حکومت لخوا دغه ویکسین ورکول شي. په پاکستان کې هر کال 15,000 کسان د سپو د چیچلو یا ریبیز د لاسه مړ کیږي. 20% خلک صرف علاج ته ځي او 30% خلک د ویکسینو پوره پوره استعمال هم کوي. ډاکټر نور اکبر وایي د سپي د چیچلو وروسته 15 د ویکسینو ټیکې لګول پکار وي. یاد دی ریبیز یا د سپینا متاثره ناروغي د H5N یا برډ فلو او د ډینګي ناروغي نه خطرناک ګڼل شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده او اوس هم د ډینګي د ناروغیو په اړه یو رپورټ چې د خیبر پښتونخوا د ډینګي چې کوم مچر دی او د ناروغۍ په وخت انتظام د ادارې ډاکټره شاهین افریدی وایي چې بارانونو په موسم کې د ډینګي د خورېدو امکانات زیات شوي دي او د دوی محکمې په دغه لړ کې خلکو ته د پوهاوي خبرداری هم ورکړی دی. تفصیل ارشد محمد راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي ناروغۍ په وخت د انتظام ادارې مشره ډاکټره شاهین افریدی وایي د بارانونو په موسم کې د ډینګي خورېدو امکان زیات شوی او د دوی محکمې په دغه لړ کې خلکو ته د پوهاوي خبرداري جاری کړې ده. وی وی ډیو سره په خبرو کې ډاکټر شاهین ویل سورل ضلع روان کال د ډینګي ناروغۍ په لړ کې حساسې ګرځولې دي او هلته په 255 یونین کونسلو کې د اوس نه حفاظتي تدابیر نیولې دي. په حساسو ضلعو کې پېښور، مردان، سوابۍ، نوخار، ابتاباد، هریپور، لکی مروت، کوهاټ، چارسدا، بونیر او سوات ضلع هم شامل دي. ډاکټر شاهین وای د خبرداري په کمپاین کې د ډینګي ماشي پیدا کولو او چیچلو نه بچ کېدو لارې خودل شوې دي چې څنګه خلک کولی شي چې د ماشي څخه ځانونه بچو ساتي. ډاکټر شاهین ویل د ماشي د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د کمرو ورونه او کړکو ته جالې لګول، د لنډو لستونو جامې ناغوستل، داسې جامې چول پکار دي چې ټول بدن پې پټ وي او د ماشو نه بچ کېدو دوایانې لګول پکار دي.
کې مایشي نه ورڅنګه بچکیږي هغه مونږ ټولو ته پته ده چې کورونا که مونږ بند ساتو هغه کې جالې دروازې او هغه شیونه وي نو مایشي به کمرو ته نه راننه وځي. تو ریپیلنټ کې موسپیل دی یا بل څه چې وي هغه استعمالولو سره مایشي نه بند بچکیږي.
ډاکټر شاهین وای په کور کې د تازه اوبو ښکار پرې خودل نه دی پکار ځکه چې د ډینګي ماشه په تازه اوبو کې خپل نسل زیږوي او زیاتوي.
کچن ته کې تاسو بالټي کې اوبه کې ته ضرورت وي څه کورونو کې هر وخت اوبه نه راځي نو هغه چې ده نو پاکي کپڑا واچوي. چرته چې چتونو باندې دي په ګملې دي دغه د باتھرومونه دي دیکھیے اوپر ادھرے دو تم اپنے کہ اوپر ہے کہ وہی نو تو نہ مقدار کیا ہے وہی کیا ضرورت پورا کی اور آگا ختمے گی آگے نہ علاوہ چرتا کہ اوپر پرتی بھی آگے باندھے یا کپڑا پکار دے یا کوٹ پکار دے.
ډاکټر شاهین ویل تیر کال په خیبر پښتونخوا کې 3900 د ډینګي پیښې رپورټ شوې وې او ډینګي ښکار او یو تنانو خپل ژوند د لاسه ورکړیو. هغه ویل روان کال 3 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 2 د صوبې نه د بهر علاقو نه راغلي مریضان دي. ډینګي تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ټولو اغېزمن کړی دی خو چارواکي ادعا کوي چې پېښور کې د ډینګي مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي خو باید چې خلک په خپله هم ځانونه د ډینګي څخه وژغوري او په ټولنه کې د پوهاوي کمپاین کې برخه واخلي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده.
بازار